ډیره زیاته مننه فروخ صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. شپږ بجې شوې، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:20 او 15:20 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. 155 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و، چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي، او هغوی چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام دا څرګندونې د فبروري په 24 امریکا غاک راډیو ته وکړې. هغه ویل حکومت افغانانو ته امر کړی چې د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. ډیری افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دېره دي هغه کسان دي چې په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالۍ د قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر ونه مني، قضیې رد کړي یا دا پروسه وځنډېږي، نو پاکستان به هغوی غیر قانوني وګڼي او بیرته به یې افغانستان ته ستانه کړي. اسحاق ډار دا څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره د فبروري په 22 په یوه مرکه کې کړې وې. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 15 پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي، چې دا کچه سږ کال 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2020 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي، او ګڼو مشرانو یې ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. سټارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنگټن ته ولاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تل یې پر اروپایي هیوادونو نیوکه کړې چې خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي، ویلي امریکا به اوکراین ته 16 ځواکونه ونه لیږي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پرېکړې په ترڅ کې یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، ځکه چې اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له کبله د نظامي واکمنۍ تر سیوري لاندې دی. دا پرېکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ زلنسکي ب انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلی دی چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي، ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. پوتین ادعا کړې چې د زلنسکي د ولسمشرۍ دوره باید د 2024 کال د می میاشتې په پای کې ختمه شوې وای. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ټرافي یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپخین په یواني مبجه د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلون کې لوبډله به د اتلولۍ په جام کې لوړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبډله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپله لومړۍ لوبه یې استرالیا ته بایللې ده، هم د افغانستان پر وړاندې د بریا لپاره پوره هڅه وکړي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې درنو اوریاو د افغانستان په څو ولایتونو کې درنه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
یعنی دلته دومره زیان واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان واړوي. اینداری د لوشتې شمسیانې دا برقی یو دانه مړه تقرینه شول.
که څه هم د بیګم راډیو خپرونو ته اجازه ورکړل شوې، خو د دې راډیو دوه تنه کارکوونکي لا هم نه دي خوشي شوي.
د بیګم راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول شول، او چې دا په خپله د خبریالانو په منځ کې را ډیره زیات اندېښنې را پارولی دي.
په جرمنی کې ډیره افغان کډوال اندېښمن دي چې د دې هیواد له انتخاباتو وروسته به حکومت له بهرنیو کډوالو سره څه ډول چلند وکړي.
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې دغه افغان مهاجرو ته پیدا شوی، د هغه دا ده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي د مهاجرو په مورد باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
ورسته سخت ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو لکه په فراه، کندهار، هلمند او بادغیس کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په فراه کې اوخته چې یوازې په پښتوکو ولسوالۍ کې 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي د مړو شمیر له 23 اوخته او یو شمیر کسان ورک دي. د همدې ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هم د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ګلۍ او طوفان له کبله د یو تن مړینه او د ښځو او ماشومانو په ګډون د شلو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په کندهار کې هم ورښتونه او له کبله راوتلي سیلابونه په جلا پیښو کې د لږ تر لږه اوو تنو د مړینې سبب شوي. همداراز د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه او په ګرشک، سنګین، موساکلا او نوزاد او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د بادغیس او نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ویلي چې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوښتي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سه شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو. خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمیر له 23 تنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویل چې له تند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
د یارات کندهار پر لویه لاره باندې دا پرته سیمه چې ده فراه رود په نامه، یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. یعنی خپل مې اندارې د لوشتې شمسیانې دا برقی یو دانې مړه تقرینه شوله، ګرده یې رسنګه ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د 40 کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. دا نور رحمان په نوم د فراه یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرګ ژوبلې شمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې د سې شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړې. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلولی جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړې چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دې خونې سر پر سر جوړ کړې وې چې پر درو زنانو او یو ماشوم رچپ شوي دي، ټول شهیدان شوي دي.
د کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شوو څلورو تنو کې دوه هلکان، یوه ماشوم نجلۍ او یوه میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنګین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
سنګین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وه، دوې ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې یې بندې کړي. د بادغیس ولایتي اوسیدونکي بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي.
دغه چې دی دا بادغیس کې زموږ بل کلی دی، سیل راغلی دا خپل یم اوبو کې ولاړ یم، سره د اوبو داسې ډک شوی دی، نو ډېر ناپېښه نن سیلونه راغلي دي.
کلی بیخوا د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پېښېدو په اړه رپوټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورښت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او وای که څه هم بیگم رادیو خپل خبرونه بیا پیل کړی دي، خو د دې رادیو دوه نیول شوي کارکونکي له هم د طالبانو په بند کې دي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویل دي چې دغو کارکونکو د خوشی کېدو په اړه خبر شوي خبرونه ناسم دي. په عین حال کې یو شمیر خبریالان په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو کاري وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او د بیگم راډیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي که څوم د بیگم راډیو خبرونې له سره پیل شوي، خو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
هرچند مسؤولان
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د بیګم راډیو کارکونکي به خوشی کړي، او په دې اړه موږ د بیګم راډیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وې او دا یې تایید کړې وه، خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپله ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکي لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیګم راډیو کارکونکي ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
که څوم د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیګم راډیو د خبرونو د بیا پیل او د دغه راډیو د دوو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی، خو تازه یې په خپل اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راز په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. د بیګم راډیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړی و چې بیګم راډیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه راډیو دفتر د رواني فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کارکونکو لولوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم راډیو پر لپسې تیروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول، د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې نه سمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې راډیو دوه کارکونکي هم چې هویت یې نو معلوم نیولي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوسمهال په افغانستان کې د خبریالۍ کار سخت کړی او په کیفیت هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبریال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو له لوري فعالیتونه ودرول شول او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول شول او چې دا پخپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
د رسنیو تړل او بندېدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همداراز زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نور هیوادو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
د دغه راډیو د بندېدو او د کارکوونکو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلی او د بیګم راډیو د کارکوونکو ترڅنګ د ټولو هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په اتمه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
راسره اوسې درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکتل. له دې کتنې وروسته دواړو په یوه خبري غونډه کې برخه واخیسته. په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنېږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل څو چې پر ایران حد اکثر فشار وي، د دې هیواد او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ تهران ته ورسید. سوله عراقچی او د ایران له نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اتومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د په وینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د رپورټ له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې و ورځ وروسته له هغې دي چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته له هغې ولګېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعاله کړه. د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختمه شوه، واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډېر نږدې دي. د ده په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهده وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمې هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې وروسته له هغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر ډسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لرې کړ، دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړی کوو په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له یوې لسیزې زیات دوام یې وکړ، د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. 155 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرامونو په اساس 3,000 افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې بلل شوی ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغي یا دلوي په 15مه لسګونه کسان تر موټر لاندې او ټپیان کړل چې دوه تنو یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. اوس د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف له بریا وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته شوې دي چې جرمني ته د لیږد په تمه دي. یو شمېر د افغانانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزي او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کاره ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیک په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمني کې مېشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن بپوراس د فبروري په 15مه ازادي راډیو ته وویل
دې تصور مې است کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استنو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه اتخامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته بیره چې اوس محدودیتونه پر کډوالو باندې پالمان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې پالمان کې اوسیږي یا پښیبونګ فربوت لري یا تحملي کی ډولډونګ لري دلته یا کسان چې مثلا تازه غاړي آلمان تراشي د قاچاقي لارونه یا مثلا هغه کسان چې د دوی کی سونه کجریان کی دی یا کار پر روان دی دغه ټاکنې پر دغه بهیر باندې منفي اغیز کولای شي او دا طبیعي ده.
بل خو ځینې افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې جرمني ته د لیږدولو په تمه دي هم ویره لري چې د کډوالۍ ضد پالیسۍ به د هیواد ته لږ وخت سره مخ افغانانو د لیک پر بهیر هم اغیزې ولري. له دې ډلې شګوفې ازادي راډیو ته وویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی د هغه دا چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه په خوا په شان باندې به بیا هم دوی حمایت کوي کنه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي؟ نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د پخوا په شان باندې افغان مهاجر حمایت کوي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ویلتم زون ټاک په ګډون جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولې. خو دې ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه ترسره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 610 څوکیو څخه 211 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدرېشن مرز ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو د پاوس پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوې د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاود کړی دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي. د دواړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپلې لومړۍ لوبې بایللې، د دې لوبې ګټل په دې جام کې د پاتې کېدو او بایللې د رخصتېدو په معنا دي. اجمل اند د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلونکي لوبډله به له دې سیالیو خدای پمانی کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلو او منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند دي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د په وینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپله لومړنۍ لوبه د آسترالیا په وړاندې د 5 په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تېروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافي لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وایي افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړې، خپل وایي یوه لوبه یې ګټلې او یوه د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې واوری چې د افغان لوبډلې مشر روزونکي جاناتان ټراټ د افغان لوبغاړو د وړتیاو او هغو ستونزو په اړه چې د کرکټ افغان لوبغاړي ورسره مخامخ دي تازه څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې د افغان ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبو د احتمالي بایکاټ اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټراټ وایي افغان لوبغاړي پوهیږي چې په هیواد کې مسایل پر سم لوري نه دي روان، خو دی زیاتوي چې د افغان لوبډلې غړي زړور خلک دي. ښاغلی ټراټ له بی بی سی سره په یو مرکه کې چې لنډیز یې رویټرز خبري اژانس خپور کړی دی ویلي دي افغان لوبغاړي د سم او ناسم ترمنځ په توپیر ښه پوهیږي، خو دوی په یو نازک وضعیت کې دي. افغان لوبډله د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې نن د انګلستان له سیالي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د برتانیا د پارلمان لسګونه غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله د دې لوبې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. ټراټ وایي افغان لوبغاړي هڅه کوي چې افغانانو ته خوښي راوړي. دوی سخت هیجان لري، زړور دي او ویاړي چې خپلو خلکو ته خوښي ورکړي، خو دوی په دې هم پوهیږي چې په افغانستان کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دي روان. ښاغلی ټراټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د لوبډلې توپ وهونکی پاتې شوی، په دې مرکه کې وایي زه د نړیوالو اندېښنې وینم او خپله هم اندېښنه لرم، ځکه زه هم لوڼې لرم چې هغوی کرکټ کوي. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د چمپیونز ټرافي د لوبو له لړۍ مخکې له افغان حکومت د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره خبرې کړې او زیاتوي چې په دې لړۍ کې له افغانستان سره لوبو ته به دوام ورکړي. ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته. دریمه شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه دي تر لاسه کړي. دوی سخت اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې اونکو ته زر تر زره خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رفع شي.
السلام علیکم خپل یو خو جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ترغنداو ولسوالۍ کې 3.5 نفرو کارګرو کار کړی دی. د رب مسکینان ول زدوی درې میاسکې 100 روپیه ځنی وړي دي. په ما خدمت معلومات نشته. واضح ورکل کې پدی افتہ کې درکو پدی افتہ کې اول ورځ ورته ویل سم جوړ څلبیش فاز څنګه خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو نو وست به درې میاشتې کې پیسې وړي دي ځنه نو کارګر دی ورپ مسکینان دي بیر ځواني به وکړي چې داس موږ راخته ځای ورسو.
السلام علیکم و رحمت اللہ سنگ خیر کوٹ پولیس والے کی خراب خبر دو مسولین خراب مٹر کی مزہ لاخی باور بارانو بارخ بے بےخی خراب ہوئی خر دکھنی مٹر لاخ گس رستان اب وطن کی مٹلی پن کار نہ کی مجھے شاگی طرح خیش بیٹھ لی پن کار کی خادر نست داد غس خواست دی دا مسولین سے شیودانا خادر اتر آئی تاو بل داز مر سلکا آنا جوڑ کی اللہ پاک موسا تا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپاک بجے او دیرش دقیقے شوی زمگ غاگ ل ازادی راڈیو آوری قدر مناوریدون کو پا دو همه نیمائی که ده خدزل پارا ده ازادی راڈیو زنگره پروگرام نیمه نریخ پریگی خو لمره خبرونه. یو سلو پنځه پنځوس تنه افغانان پرون په یو چارټر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې وې. د جرمني د بهرنیو وزارت وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي او هغوی چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام د څرګندونې د فبروري په 24مه امریکا غاک ته وکړي. هغه ویل حکومت افغانانو ته امر کړی چې د فبروري ته 28مې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي. ډیری افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دیره دي هغه کسان دي چې په امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالۍ او قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسېدو رئیس د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 15مه وویل پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2018 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سږ کال 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پریکړې په ترڅ کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي ځکه اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په پوځي حکومت کې دی. دا پریکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ زلنسکي به انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي دي چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیئنز ټرافي یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالۍ چې د کابل په وخت ماسپښین په 1:30 د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده ځکه بایلونکې لوبډله به د اتلولۍ په جام کې له وړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیوات یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر کز بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستر اورنه بسې.
دا که ځا فاطمه ملک زینو میږي وای لکه می ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلې ملکزی د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې پکې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملکزی په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، فاطمه ملکزی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره نجلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د سه پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخ سي د کتابونو د مطالعې لاري. دوی په هغه وخت کې پوسې چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې لاري د تعلیم ټکنالوژي د لاري خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د فکر د لاري باید د قلم لاري موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. پانه د څو نکلونه کیږي چې موږ د ټوپک لاري مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ مشتبل څه نه دی راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیواد یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر کز بل څوک دغه سکار وکي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
او ان شاء الله یو لستر اورنه بسې.
رازو د کتاب د نوم پاک لراتوایا دراتوایا چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زدا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی گردم د سې دی مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د سې یو کیسه ورته کړې ده مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکو چې په لار کې چې زی. بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ژغ کوي او چې زرا ساز ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شنه خلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته پیا دې ژبه بیا د نزی بیا شونځي ته چې ولاړسي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي. نور بیا د
مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی، بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښینستل، بیا د دې خپل نورو ټلګویوالو ته چې وکت الله غو دي وختي کښینستل، دا غوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم، او بیا دې خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړي، زه به د کیسو عنوانونه ستاسو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویی نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنه کړم چې زه خدای نخواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نخواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مال که زه یوازې هم یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتل چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکي، او که لیکي یوازې ماشومانو ته یې لیکي که په نورو برخو کې هم علاقه لري؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وي، ګوتمې، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي، ډېرې لیکنې مې دي. ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه به شې چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچېری وخت مې پیدا کړي، حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څنګه کوم شسی ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په خپل د خسر په کور کې کوم ستونزې د دې ورسره مخامخ کیږي. یا د افغانستان نور دغه سي فرهنګونه د شوزو مربوط هغه مې راخستلې دي، لیکنې مې پر کړې دي، خو تر اوسه مې د سي راټولې کړې نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره لدې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکي؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنی بی نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډیر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته لاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښینم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډیر مې تشویقوي، خپل روان میم ډیر تشویقی خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سی میمانه راته کوي او مبارکیان راسته ای بیا نور دوستان همکاران ملګری دا وی هم تشویقی
بله که په دې خبرې وکړي چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي په کومه برخه کې مو کړي دي
ما تر دولسم چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم نو اول سمستر مې و نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم ژبې زده کوم خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی ما ول یوار دا ژبې زده کړم پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې یا دا د اقتصادي ستونزې لري یا دا د کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به د تاسو ویل څه وي څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید زما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به بیرته به مې ورته ورکول زما یو پنسل وسه نه درلودل خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومانو ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی دیو ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه ځنی غواړم که څه مخبل پیسې پرتللی دي کلام می کتاب چې زه همیشه یعنی د نورو ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید تر شا نسو که وزه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دی بل چاته وغواړو په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو څه کتابي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځي ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښېنم رواني حالات مې تر بد بدتره سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بدتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېر شو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورورې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان سم خورک
فاطانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي په دې کار سره به لیوې خو راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپله ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه له لاسه ورنه کړي اغلې فاطانه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزۍ چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره د ډیر مفید ده ځکه چې جونې څه دی په دې اوس وخت کې وزګار دي، تعلیم دی شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم جونې هم له فشار نه وژغورلی سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر زنې نه ولو ناست دي. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کې سي خبرو کې سي، د نجونو د مېرمنو لپاره هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دې لپاره چې نجونې مېرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دي دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي. د هغو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېیمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېیمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې ښه یمه. دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دوی د دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه ته ناست داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي، نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ور مخته کړي چې هغه ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده، ځکه اول سره چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده، نو زه دوی ته هم وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، یو ورځ به حتما د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بلې، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسو یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعاً هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره، د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعاً هم خوشحاله کوونکی ایس ده، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نیسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي، په دې هکله څه وایي؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پته نه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول، په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پته نه موږ په کتابي بڼه راوباس، موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. آینده شاید دا وخت داسې پاته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام لیدلې دي چې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي، نو وخت بدلون کوي، باید ناهیلي نه سي، ادامه ورکوي خپل لیکنې، څه څه حقیقت دي باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چا څه کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي، آینده د پاره چاپ سدی اوس د پاره باید د سیاسيونه کسي ژوند په خطر کې واچي خو د طریقو لار د خبرولو لارې نورسته
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي اما هغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یې ولیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهې هغه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کوو دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده
خپل څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم اوسې کوم موږ دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور کړم
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
ستاسو نوم مننه تاسو ژوندی سلامت
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي هغه د شیر په ژبه وایي
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسو تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم مسلسله جنازې دي په دې ښار کې مسلسله جنازې دي په دې ښار کې ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې د یورپ په تمه وتې مسافر مې د یورپ په تمه وتې مسافر مې د مرګي اوازې دي په دې ښار کې د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري د غم ډکه ورځ شپې دی په دې خار کې تور وختان دی پکې سپین شو بارک زیا بس سوچونان دی خني دی په دې خار کې د خزو د حقوق د خپل اند کولو په مناسبت باید څه خبرې وکما چې د دوی غا کوم پورته نه کو د انساني مسولیت ته کچته دغه غا کوم پورته نه کو نو څوک به دغه پورته کی تر څو به چوپ پاتې یو تر څو به ظلم زغمو د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي موږ یې کوو که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم هر ستم ظلم چې موږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابرې
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي د دوی لخوا په دوامدار توګه لیکل هغه که په هر برخه کې وي د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی د پښتنه مول افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړی ده ورته غوښ شي
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي همدې لپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یو خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.